تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ادبی خبرونه بل ډیوټمو هر کله کوم ل شاوخه دوه کال او درو میاشت ورسته ز بارکوال میخیل یو ځل بیا ساس په خدمت کې حاضر سویم او ل دې ورسته به که خیر وو د خبرونه په ژوندۍ بڼه خبريږي او تاسو هم را سره د تیرو کلونو په څیر برخه پکې اخیستلای شي که څه هم د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله تیر تر دوه کالو زیاته موده زموږ همکارانو اکثره ادبی او ځینې نوري د روانو چارو خبرونې ریکارډولې به او بیا تاسو اورېدلې خو له دې وروسته تاسو هم د پخوا غوندې په دې خبرونو کې ګډون کولای سي او خبرونې ته ټلیفون کولای سي. د نن په دې ادبی خبرونه کې به موږ د پښتو ژبې له دوو نومیالیو لیکوالو او شاعرانو سره خبرې کوو. دوی دواړه به له موږ سره په دې خبرونه کې میلمانه یي. دغه شاعران او لیکوال څوک دي؟ زه هیله منیم چې تاسو به له دې خبرونې ډیر زیات خوند په دې واخلئ چې په دې خبرونه کې چې موږ کوم دوه لیکوالو ته بلنه ورکړې ده. هغه دواړه لیکوال د یوې داسې ادبي کورنۍ غړي دي چې که یوې خواته په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلي کورنۍ ته د خوشحال بابا کورنۍ ویل کیږي، ځکه چې داغه د استاد صدیق پسرلي غوندې داغه زامن هم ټول د ادب او ژورنالیزم په برخه کې کار کوي او په لزګونو کتابونه یې چاپ کړي دي. همداسې د پښتنو په جنوبي خاوره کې په کوټه کې یو دغسې ادبي کورنۍ ده چې د په ادب کې د کارکوونکو شمیر شاید تر لاسو واوړي. نو دوی ته هم بېله شکه موږ د خوشحال بابا کورنۍ ویلای سو او د دې کورنۍ د ادب او شعر لومړی څراغ ربنواز مایل صاحب وو چې په پښتو او اردو ژبه کې ډیر زیات کار کړی دی او لا هغه وروسته په د پسې د بل ورور سید ګوهر صاحب چې بېله شکه د پښتو ژبې په معاصرو شاعرانو کې د یو ځانګړي سبک یو نومیالی شاعر وو. او بیا همدارنګه د دې کورنۍ یو بل څراغ دانیال تریر چې هغه هم نه یوازې په پښتو کې شاعري کړې ده چې شاعري تر اوسه چاپ نه ده، خو په اردو کې نه یوازې ډېر یو جلا او ډېر په لنډ عمر کې دومره ښه شاعري کړې ده، بلکې په نثر کې هم خصوصا تنقید په برخه کې ډېر ځانګړی کار کړی دی. نو د دغه کورنۍ دوه نومیالي شاعران او لیکوال نن په خبرونه کې را سره میلمانه دي او دغه دواړه شاعران پلار او زوی دي. پروفیسر محمود آیا صاحب د پښتو ژبې تکړه شاعر دی چې تر اوسه پورې څو شعري ټولګې چاپ شوي دي او نور کتابونه هم چاپ دي. د دوی د کتابونو شمیر به هم وروسته بیا کتابونه به هم یو په یو در وپیژنو. او همدارنګه د وصاف باسط چې په د نفسیاتو یا د سایکالوجي په برخه کې ماستر کړی دی او دا مهال د بلوچستان په هرنای سیمه کې په کالج کې د نفسیاتو استاد دی. او لنیکه مرغه څنګه چې په اوس وخت کې زموږ استادان د کالجونو او د پوهنتونونو استادان له ماستری وروسته د ایم فیل او د پی ایچ ډی په برخه کې څېړنې کوي، تحقیق کوي، نو وصاف باسطم د نفسیاتو په څانګه کې ایم فیل کوي له خیر سره او بیا به کژوندو پی ایچ ډی به هم پسې کوي. دوی مو نن خبرونې ته له دې کبله رابللي دي چې د دوی دواړو په یوه اونۍ کې کتابونه چاپ شوي دي او دا ډیر د نیکمرغۍ ځای دی، ځکه چې زه فکر نه کوم چې په نږدې وختونو کې د داسې یو مثال څوک پیدا کړي چې پلار او زوی دي پر یو وخت خپل کتابونه چاپ کړي. نو د دوی دواړو تازه کتابونه چاپ شوي دي. د محمود آیا صاحب کتاب په پښتو شاعري د وجودیت اثرات په نوم چاپ شوی دی. دغه کتاب په ورستیو کې د سکام ادبی اکیډمۍ او د کلاسیک خبروندوی ټولنې په ګډ زیار باندې چاپ شوی دی. په دې کتاب کې څه دی پر دې به خبرې کوو، او همدارنګه د وصاف باسط دی، د محمود عیا صاحب زوی دی، او په نه یوازې په پښتو کې شاعري کوي بلکې په اردو کې هم ډېر ښه شعر لیکي، خو دا ویاړ یې پښتو ته وربخښه چې د شاعرۍ اول کتاب یې په پښتو کې چاپ شو. او د ده د شاعرۍ کتاب نثر نظمونه دي. دا کتاب د بیابان په تور ماښام کې نومیږي. دا کتاب هم په دې وروستیو کې چاپ شوی دی. نو اردو خپلو میلمنو ته هرکلی وایو په خپرونه کې، او بیا له دوی سره خبرې پیلوو. محمود عیا صاحب او وصاف باسط، تاسو دواړو ته هرکلی وایم. مننه محمود عیا صاحب، ستاسو د علمی کورنۍ په اړه به بیا هم په دې خبرونه کې خبرې کوو. نو زه خوام چې زموږ اوریدونکي دیغ نسی، نو که له شاعري را پیل کړو. شاعري یو ذوقي شی دی، وروسته خو نو بیا یو نثر سی، او په هغه کې بیا تنقید او بیا وجودیت سی. نو اوریدونکي به هم نه را سره دیغه له شاعري به را پیل کړو. وصاف بسیط، دا راته ووایاست چې لومړی کتاب مو د پښتو شاعري چاپ کړ، او اکثر شاعران چې خپل شاعري چاپوي نو اکثر خپل منظومه شاعري چاپوي، خصوصا غزل چې په کومه شعري ټولګه کې نه وي نو دوی هغه شعري ټولګه نیمګړې بولي. او تا دومره جرأت وکړ چې نه یوازې د نظم ټولګه چاپ کړه، هغه هم د نثري نظمونو چې لا تر اوسه پورې په پښتو کې شاید هغه دومره خلګو لا قبول کړي نه وي. په یو ډول کدا وایم چې یو کژلی صنف دی. نو تاسو څنګه دومره زړه وکړ چې لومړی د خپلو نثري نظمونو شعري ټولګه چاپ کړئ؟
خبره داشته برکوان صاحب، زه خو په خپل د تخلیقي ازادۍ قائل یم کنه، او زه دا فکر کوم چې دا دور څومره ګنجلک دی. نو کچیر د دې دور یو سمت نمائنده سمت کېدلې چې هغه نثري نظم دی، هغه په دې چې دا یو خو د اظهار ازادۍ هم لري، او په دې کې یو بل خبره د نثري نظم په اړه خلک دا خبره کوي چې دا نثر هم دی او شاعري هم ده. نو دا به دا څنګه کېدلی شي؟ نو که چیرې زه دا خبره وکړم چې د غزل په اړه هم موږ دا خبره کولی شو چې هر غزل هم شاعري نه وي او هر آزاد نظم هم شاعري نه وي، ما په خیال چې دا د شاعري درجه و ډېر کم تخلیقاتو ته حاصل کیږي. نو د نثري نظم په اړه هم زه دغه خبره کوم چې هر نثري نظم شاعري نه وي، لکه څنګه چې غزل او لکه څنګه چې آزاد نظم. نو دا فیصله خپل لوستونکي کوي چې مطلب په دې شاعري کې شعریت شته که نشته، لا په دې نثري نظمونو کې شاعري شته که نشته. او که چیرې دا نثري نظم په انګریزي کې او په اردو ادب کې او په فارسي ادب کې په عمومي توګه خلک په دې کې شاعري کوي، نو زما په خیال په پښتو کې هم باید چې اوس موږ په دې سیند کې ته به آزمایي شروع کړو، هغه په دې چې څومره ګنجلک حالات چې پر موږ راتېرېږي، نو باید چې تخلیقي ازادي هم و مشکلو ته حاصل وي چې زموږ مشکله خبره په اسانه او خلکو ته رسولی شي.
بخښه،
ما په دې دا د نثري نظمونو او خواته زرانه
سمه ده. وروسته به هم پر دې خبرې کوو. نو که دې خوښ وي زه هم چې د دې شعري ټولګې یو نظم راته ولولې، او زموږ اورېدونکي به هم واوري، او بیا به نورې خبرې وروسته بیا وکړو.
خود زه یو نظم درته وایم. د دې نظم څلور برخې دي، زه به دوه برخې درته وایم. دا مختصر نظمونه دي. د نظم عنوان دی د یو لیونی له جیبه لوېدلي نظمونه. اوله برخه ده د ارمانو غوټه د وجودونو په کوهي کې تنهایان شخوي، دا بې ربط خبرې د یو لیونی د پښو تر ګرد لاندې دي. هو، دا ګرد چې له خاورو دوړو ډک دی د انسان جوهر دی. بنیادم آینه ایجادولې، په آینو یې تعویزونه کول، او مخونه یې د وجدان په صابون صفا کول، چې تورې ایجاد کړي او شاعري وکړي. دا بیربت خبرې د یو لیونی سړی له جیبه رالویږي او پای نه لري. دغه نظم سلرمه برخه ده د وریاځو په سپین کاغذ د یو چا نوم لیکو، د برېښنا په قلم باندې خدای شاعري کوله، استراب خپل لاشعور د علامتونو په خاوره صفا کولې، اوازونو په پټو خوله سندرې ویلې، هر څیز په خپلې خولې لاس ایښی و، هوا د خلاګانو شاعري ژباړله، د تخیل ټوله سیاهي د لیونی په زړه باندې تویدله.
ډېر ښه، ډېر خوندور نظم. وصاف کدار ته وایس چې خپل د یو شاعر په توګه زما تجربه خدا ده چې دا سنفونه چې کله هم ایجاد شوی دي، زه خوایم چې کله یو شاعر ته خیال راځي نو هغه خیال په خپل یو قالب غوره کوي، نو دا چې نه چې شاعر اراده وکړي چې زه به اوس دا خیال په غزل د غزل قالب ته چوم، دا به د پابند نظم او دا به د آزاد او یا به دا د نثري نظم. ستا نظر څه دی چې آیا د نثري نظم چې ایجاد شو د دې وجه دا و چې آیا شاعرانو چې کومې خبرې په پابند شعر کې کول غوښتي یا په آزاد شعر کې، نو هلته نسبې کېدلای چې د نثري نظم د پیدایښت اړتیا پیښه شوه؟
بارکوال صاحب، دا چې هر سنف ایجادیږي، لا هر سنف چې جوړیږي که نه، ما په خیال چې کم شاعر چې یو سنف ایجادوي هغه مطلب دا دونه مختلف وي کتلي که نه، چې د دې سنف مستقبل به څنګه وي. خو د نثري نظم په اړه زه دا وایم چې نثري نظم ما په خیال لکه څنګه چې ما د تخلیقي ازادۍ خبره وکړله، نو دا نور اصناف لا اول موجود و چې دا نثري شاعري شروع شوله که نه، نو خامخا شاعر لا یو تخلیقکار به دا ضرورت محسوس کړی که نه چې ما ته د تخلیقي ازادۍ حاصل وي، نو د دې وجه خدا کېدلی شي. او بل ما سره دا نثري نظمونه ولیکل، د دې جواب خدا کېدای شي چې زه په خپل مطالعه ډیره کوم که نه، نو دغه وجه ما د نثري شاعري دومره مطالعه وکړله. په اول سر کې خو ما هم غزلې ولیکلې، لیکن چې ما اول نثري نظم ولیکلې نو هغه بعد مې دومره ډیر نثري نظمونه ولیکل، به یو کیفیت وي لا یو ازما احساسات ول که نه، هغه احساس چې ما دومره ډیر نثري نظمونه ولیکل چې بیا بعد کې ما دا سوچ وکړې چې زما په خیال چې د دې سنف ضرورت هم موږ لرو او د دې سنف په دې سنف کې باید چې مزید لیکل هم وشي. د دې وجه مطالعه کېدلی شي چې ما نثري نظمونه بیخي ډیر خوښول، او دا هغه له وجه ما دومره ډیر نثري د نثري نظمونو کتابونه پیدا کړل، بیا مې د شاعرانو حال وکړې، بیا مې د هغوی کتابونه پیدا کړل، بیا مې هغه ټول مطالعه کړل، بیا مې ژباړې وکړلې. نو خامخا دا شی د انسان په وجود باندې په انسان باندې یو اثر خامخا اچي، نو دا وجه کېدلی شي چې ما به نثري شاعري شروع کړي. ها، په زوره مې نه ده کړي، کله یو مصرع راغلی ده لا یو کیفیت جوړ شوی دی، په هغه کیفیت کې ما دا نظمونه لیکلي دي.
صحیح. نو په منځ منځ کې به د محمود ایاز صاحب پر کتاب هم خبرې وسره کوو، شاعري به هم راوروي، او که ممکنه وه که زموږ اورېدونکو ټلیفون کاوه اورېدونکي به هم یو نیم پکې اخلو. د محمود ایاز صاحب کتاب چې چاپ شوی دی دا په پښتو شاعري د وجودیت اثرات، زموږ اورېدونکو ته به ووایو چې وجودیت په یورپ کې په 19مه یا 20مه پیړۍ کې یو فکری او فلسفي تحریک و چې په انګریزي کې دې ته اگزیستنشلیزم وایي. محمود ایاز صاحب پر پښتو شاعري باندې د وجودیت د اثراتو په اړه کتاب لیکلی دی په پښتو کې، څومره چې زه معلومات لرم او یا مې د محمود ایاز صاحب دغه کتاب لږ ډیر لوستی دی، په پښتو کې د وجودیت په اړه بیخي کدا وایي چې شاید که یو مقاله نیمه کچا پیدا کړه نور د وجودیت په اړه بیخي کار نه دی سوی. نو محمود ایاز صاحب، پښتنه به مې له تاسې دایې که په پیل کې زموږ اورېدونکو ته لږ په داسې په ساده ټوکو کې وجودیت ور وپېژنئ چې وجودیت څه دی، او دا په یورپ کې په کوم وخت کې اړتیا یې څه وه چې د وجودیت تحریک مخې ته راغی، او په ایشیا کې په دې برخه کې څومره کار سوی دی؟
خبره دا ده درخواله چې دا د وجودیت چې کومه مدرسه ده یا کوم مکتب دی، په دې کې خو مطلب ډېر اهم شخصیات دي، مثلا لکه سارتر دی، کریکیګارد دی که نه، هایدګر دی او کامیو دی، البرت کامیو که نه، دا دومره اوچت قد او قامت خاوند فلسفیان دي چې دوی داسې کار وکړي لکه سیګمن فرایډ چې مطلب د خپل تعاملات او د خپل نظری مباحث پر د عمل کې په نړیواله کچه یعنی د دنیا د بیا دغه نظری مباحث مفاهیم کړي، یعنی هم دغه کار دا وجودان چې کوم فلسفان دي هم دغه کار دوی هم وکړي. دا سارتر چې کنه سارتر او دغه دا وجودان چې دي کنه دغه هم دغه کار وکړي، یعنی د دنیا په بیا چې یو هنګامه او شور پیدا کړي، یعنی ټول یعنی په نړیواله کچه ادبیات متاثر کړي. نو دا وجودیت چې دی مطلب د دې لپاره دا ویل کېږي چې دا د وجودي علمبردارانو د فکر او نظر یا د مذهب یو دویم نوم دی، او د ځینو خیال دا دی چې دا د وجودي نظري مباحث یو نوی مکتب دی یا یو نوی مدرسه ده. ځینې یې تحریک کړي او د ځینو خیال دا دی چې دا صرف یو فکري میلان او رجحان نوم دی. خدا دا ټول خبرې په خپل ځای دي، خو دا چې دا فلسفه چې دا په اصل کې د ټولنیز بحراني دور له شکمه راځېدلې ده. کله چې دویم جنګ عظیم وشو دا هغه وروسته چې مطلب انسانان له کومو ټولنیزو مشکلاتو سره له ستونزو سره مخامخ شو، او انسان چې دی هغه د مایوسیانو او محرومیانو سره مخامخ شو، په دې رد عمل کې دغه فلسفه او دغه نظری مباحث چې دي دا منظری عام سره ځکه ودې د وجودیت ودې فلسفې ته د مغایرت او کمیتیت فلسفه هم ویل کېږي، یعنې د مایوسۍ فلسفه. یعنې په دې کې د فرد تنهایی، د فرد کرب او وضعیت، د فرد مطلب دا په دې کې چې د دوی دا کومې لارې بغیرې دي کنه د دوی د نظری مباحث هغه بل څه له شاعري سره دومره ورته دي کنه چې دا ښکاري لکه ته چې په نثر کې شاعري وایې کنه.
محمود آیا صاحب مننه، پر مخ به خبرې کوو، پر مخ په دې خبرې کوو، یو اوریدونکو به راواخلو چې دای څه پښتنه لري، بیا به ورسته خپل خبرو ته دوام ورکو. اعظم خان لکه مروته شراغلی،
السلام علیکم. مرکوال صاحب تاتا و دی دوارو گرانو مرمانو تا دمین یا خلوص ندک سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سرنگی مرکوال صاحب شایی؟
مننا خیری سی جوڑ و سی که خبروانه او رای چه پشتانا لرایز مرل ملمانو د اعظم خان د ټلیفون کرښه پریسو بیرته ورځو. محمود آیا صاحب، تاسو خو د وجودیت لږ ډیر لند تعریف وکړ په دې ورستوي کوم تاسو اشاره ورته وکړه چې د دې کتاب په سریزه کې هم د خبرې سوي دي چې وجودیت د قنوتیت یا د ناامیدۍ، تنهایی او مغایرت فلسفه ده، په بل معنا د قنوتیت او ادمیت یو فکری ملغوبه هم ورته ویلای شو، او بل ځای مو لیکلی دی چې وجودیت د ذات د اثبات فلسفه ده. نو آیا په یورپ کې چې کله دې ته اړتیا سوه، په کتاب کې تاسو اشاره ورته کړې ده چې کله هلته تر کیرکګارد مخکې د هیګل فلسفه وه، او هغوی زیات عقل پرستۍ ته زیات توجه کوله، او له هغه وروسته چې ساینس وده وکړه نو خلک د عقلیت خواته ولاړو، نو دوی دا فکر کاوه چې انسان تنها سون. نو آیا اوس په ایشیا کې ستاسو په نظر د وجودیت فلسفه اوس یو څه اړخ لګوي په دې اوس وخت کې؟ آیا دا انسان له ټولنې بیخي جلا نه کی؟ ځکه چې د دې کتاب په یو بل باب کې تاسو ویلي دي چې د مرګ تصور د ټولو وجودیانو لپاره د بلا ارزښت او اهمیت وړ دی.
دوی و بنیادن ته و انسان ته ډېر پرفرنس ورکوي، ځکه د دوی په خیال چې دا فرد چې دی دا اصل موضوعي صداقت دی. ځکه مطلب دا سارتر شاید ویلي وو چې دا وجود چې دی دا په جوهر باندې مقدم دی. او نو خبره دا ده دوی چې دا فرد راخیستی دی، یعنی دغه مایوسیانې، دغه محرومیانې، دغه شکړي او ستونزې دا ماشیني دور خودلته موسره شروع شوی دی. دوی ځکه دوی دا کوم ښکاره دشمنان دي، دا وجودیان چې دي که نه دوی عقل نه مني.
دوی دا وایي شعور که یو شی دی نو هغه انسان دی بل یو شی نشته او په دغه کې دوې ډلې دي که نه یوه مذهبي ډله ده یوه الهادي ډله ده که نه الهیاتي وجودیان دي او اتیست وجودیان دي که نه الهادیان دي یعنې دا دواړې ډلې خو د دوی زیات پریفرنس په څه شي باندې دوی دا وایي چې وجود چې دی که نه هغه له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دی دا انسان چې دی که نه دوی له ډېرو شخړو سره مخامخ دی مثلا دوی وایي تکه جوړه شپه ده یو شی نه ښکاره کېږي او بلکې دا عقیده لري چې وایي د عقل په توره شپه کې د سپوږمۍ د رڼا د لیدلو هېڅ امکان نشته یعنی د دوی دا فلسفه چې ده دا دوی دا خبرې کوي اوس دا کریټیکال دا ویونکي وایي زه د دنیا ته راګرځول څه ویل او له ما سره سلا او مشوره نه ده شوې که نه دوی دا یایي مطلب زما که ازادي ده ازادي نو زما دپاره چې ګرځي زه خپلې پیسلې په خپله کوم دا هم زما دپاره یو مشکل دی یعنی یو داسې موضوعات دوی داسې ترله اړولي او را اړولي دي که نه کامیو یو کتاب لیکلی دی البرت کامیو که نه د سیسیپس کیسه میت آف سیسیپس په هغه کې ګردې دغه بوغارې وهلي دي چې دا دنیا لخو ده انسان هېڅ معنا نه لري لا یعنی کوي هېڅ معنا هېڅ شی نه دی یعنی په دغه تناظر کې ده دا کتاب لیکلی دی او دا دومره په دلچسپۍ لیکلی دی که نه دا د کوچنۍ غوندې پارکۍ دی لیکن په دغه باندې ورته نوبل پرایز ملاو شوی دی چارتر نوبل پرایز اخیستی دی که نه یعنی د دوی کار چې دی مطلب انتهایی د ډېر ارزښت وړ دی دا کریټیکال چې دی دا په اصل کې د وجودیت مدرسې پلار ورته وایي باري ورته وایي هر څه چې ورته وایي که نه دا په اصل کې د ټولنیز بحران او د انکار ټول فلسفه ده پوه شوې یا دا د تنهایی او د بېګانګۍ او د مغایرت فلسفه ده که نه خو لیکن د دې باوجود سارتر دا دعوه لري وایي د دې ټولو خبرو باوجود زموږ د دې ټولو نظري مباحثو باوجود دا بیا هم د امید فلسفه ده موږ انسان راژوندی کړی دی هغه موږ انسان ته دا ورښوولي دي چې ستا قدر قیمت کم دی ته پر کوم ځای ولاړې ته به خپل هدف ته څنګه رسېږې یعنی داسې ټولې داسې خبرې په کښې دي که نه بیا کومه خبره چې ما درته وکړه یعنی د دوی چې دا نظري مباحث دي دا دومره دلچسپه دي ګوره د عقل په ضد دوی جهاد کوي یعنی دا د دوی مقصد او مرام دی چې عقل هېڅ معنا نه لري یعنی موږ به د موضوعي صداقت له لارې و خپل منزل ته رسېږي دا د دوی ارتدا ده او تمام وجودیان چې دي که نه د انساني وجود چې دی هغه په اصل کې دوی د شعور مترادف جوړي هغه وایي که شعور شته نو صرف او صرف دا انساني وجود دی دوی دا وجودیان چې دي دا مرګ یو اصل حقیقت ګڼي که نه ازادي وایي زه خو ازاد یم خو د ازادي م زما دپاره جبر دی یعنی د دوی دا مباحث چې دي بالکل شاعرانه دي که نه نو دلته په اردو کښې م کار شوی دي د ایشیا په اړه تا حال وکړي په اردو کښې دوه درې څلور کتابونه راغلي دي او په پښتو کښې دا ولیت شاید ما ته حاصل دي دا کار ما اول واره کړی دي اول واره ما یو مقاله دوې چاپ کړې بیا دانیال فریز دي خدای وبخشي هغه ته بیا دا مقالې به در جه اورېدې سره ډېر شوق درلودی که نه نو بیا ما ته وویل ول ته در سره پوره کتاب ولیکه دا د دانیال په وینا بیا دا کار ما شروع کړي او دا کریډیټ هم د دانیال دی الله دې وبخشي الله دې څه ورسره وکړي
محمد ایاز صاحب مخکې له دې چې بیا ستاسو پر کتاب نورې خبرې وکړو بیا ته به یو اورېدونکی راسره دی یحیی راسره دی له شمالي وزیرستانه یې ټلیفون کړی دی یحیی په خیر راغلی
السلام علیکم سر تا ته میلما ته پروډیوسر خور ته ټول ته سلامونه وایم سر جی
وعلیکم السلام
سر دا
نو نن خو خبرونه کته ل پیل اوریدلې دوا شاعران او لیکوالان را سره ملمانه دي، نو کدي خبرونه اوریدلې ویل دوی څه پښتنه لري، نو خپل شعرونه بیا په بل کوم خبرونه کې یا په مشاعره کې راته ووروي.
ناصر پلیز کا مسره خګلو
دي. نو بخښنه دي، نو په بل خبرونه کې بیا لتا څه خشیر وورو. ورزو د وصاف باسط یو نظم سره اورو او بیا به د وصاف پر شاعر باندې نور خبرې وکړو او له محمد آیا صاحب هم د پر شاعری او نظر اخلو. د دې نظم عنوان دی ویرا. زه چې خپل وجود څندما، زه چې خپل وجود څندما، نو له خوفه د خوف بچان هم خواره وارسی، ګوره چې چرته خپل ځان ونه څنډې، داسې نه وي چې زه ستا له وجوده بهر ولویږم. ګوره چې چرته خپل ځان ونه څنډې، داسې نه وي چې زه ستا له وجوده بهر ولویږم. موږ خپل ځانونه نه دي څنډلي، ولی چې په دې ویریږو چې د خپلو وجودونو نه بهر ونه لویږو. محمد آیا صاحب، کتم ستاسی په کتاب کې تاسې د پښتو پر ځینو معاصرو شاعرانو باندې مقالې لیکلې دي او د وجودیت پر رڼا کې مو د هغوی شاعري څېړلې ده. دلته به زه بایسیت د یو لیکوال په دې نه چې وصاف باسط ستا زوی دی، په دې نظم کې تاسې د وجودیت څه څرک وینئ که نه؟
بالکل، دغه وصاف باسط چې دی یو خو مطلب زه دا درته وایم چې مطلب د پښتو نثري نظمونه هم اوس را روان دي که نه، په کتابي صورت کې هم او د فیسبوک له لارې هم را روان دي او زه یې ګورم هم وایم هم که نه. خو مطلب د وصاف چې دی په هغه کې هم دا د وجودي کرب او وضعیت که نه، دا د تنهایی یا د ویرې که نه، یا مطلب د شک او ګمان، دا ټول شیان چې دی دا د وجودیت له فلسفې سره تړلي دي. زه په دې خوشحاله یم چې مطلب وصاف چې کومه شاعري کوي، مطلب نظري نظم کې، زه خوشحاله په دې یم چې ده ځان ته یو لاره جلا کړې ده، د ده موضوعات، د ده شاعرانه بصیرت او د ده دا شاعرانه دا کار او زیار چې دی، دا ما ته لږ مختلف معلومیږي. یعنی زه په دې ستاینه نه کوم چې دی زما زوی دی،
بایدکې
زه مطلب د یو نکات په سترګه، بالکل د یو غیر جانبدار نکات په سترګه د ده شاعري ته وګورم که نه. نو د ده په شاعري کې داسې شیان شته چې یو خو یې موضوعات جلا دي، موضوعات یې نوې دي، او باقاعده چې دی کومه موضوع را اخلي په هغه موضوع خپل ګریپ هم لري. ما د ټول نظمونه د ما ته راښکاره کړي وو، ما ته یې اورولي هم دي او له ما یې سلا او مشوره هم اخیستې ده چې ابو دا څنګه دی او دا څنګه دی، چې کوم نظم به ما خویل چې دا نه دی ښه هغه به ته ویسي
ښېنه
په خوا به دی کې خوا به دی کېدي. اوس دی چې ګوره کومه لار ځان ته ټاکلې ده د نثري نظم، زه دا یم دا د معاصر دور چې دی کوم یا دا روان چې کوم دور دی که نه، دا د دغه دور ضرورت دی. ګوره که موږ انګریزي لټریچر را واخلو، فرنک لټریچر را واخلو، رشین لټریچر را واخلو، په دا ټولو کې پوه پروس وایي څو چې ده که نه، دا د ګردو خلکو زیاته خوښه ده. هغه دوی دا وایي که نه چې دا د شعرګویي یا د سخنګویي یو داسې لاره ده چې په دې کې شاعر آزاد وي، هغه خپل خیالات په ډېر آسانۍ سره او په یعنی په ډېر آزاده طریقه چې ده که نه، دی خپل ماتی او ضمیر و خپل لوستونکو ته وړاندې کولی
شي،
یا له پابندۍ، له کافیې، له ردیف او له دا شیانو څخه آزاد دي.
مننه. د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه اخلو او بیا بیرته راځو.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202-205-003.
یو ځل بیا د ویو ډیوا په ادبی خبرونه بل ډیوا کې زه بارکوال میخیل هرکلی درته وایم. د نن په خبرونه کې لمر سره د پښتو ژبې دوه محترم شاعران او لیکوال میلمانه دي، پروفیسر محمود آیا صاحب او ځوان شاعر وصاف باسط را سره میلمانه دي په دې خبرونه کې. وصاف، تاسو ته براسم چې یو خو د محمود آیا صاحب په کتاب کې چې پر کوم شاعرانو محمود آیا صاحب لیکنې کړې دي او د وجودیت پر رڼا کې د هغوی شاعري څېړلې ده، او بل ستاسو شاعري چې ما له پرونو ټوله مجموعه ستاسو ولوستله، تاسو څه فکر کوئ چې آیا زموږ د وطن د معاصره چې کومه شاعري ده که هغه محمود آیا صاحب په کتاب کې راخیستې دي که یې نه دي راخیستې، هغه موږ د دغو یورپی نظریاتو په رڼا کې څېړلای شو که نه؟ د دغو د دې په دې شاعري کې چې دا کومه ویره او کوم درد او کوم کرد دی پکې ستا په نظمونو کې هم د دې زیات څرک لیدل کېږي. تیاره نظم زما مخې ته دی او بیا به وروسته بیا اورېدونکو ته واورو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دې سبب زموږ د وطن خپل حالات دي، زموږ د وطن چې کوم دا ناقرار حالات دي له تیرو 45 کلونو راهیسې سبب یې دغه دی که نه؟ دغه بهرني نظریات چې راغلي دي زموږ شاعرانو د دغو په رڼا کې شاعري کړې ده.
بارکوال صاحب، د ادب په اړه زه فکر کوم چې ادب یو افاقي شی دی. هغه په دې چې د ادب کار چې دی لا د ادب چې دی هغه له احساساتو او له جذباتو سره اړه لري.
بالکل.
نو که چیرې ادب افاقي دی نو بیا دا کوم تحریکونه چې دي که نه، دغه تحریکونه هم افاقي دي. شاعري د زمانې او مکاني کیف څخه آزاده وي.
محرکات خو بیا خپل محرکات خو بیا خپل.
او کچیرې دا ادب افاقي دی او دا شاعري چې دا د زمانې او مکاني کیف نه لري، نو زما په خیال کې دا تحریکونه زموږ په شاعري باندې اپلای کېدلی شي. هغه په دې چې کچیرې په غالب باندې اوس د وجودیت او د جدیدیت په اړه دا مباحث روان دي که نه، کتابونه لیکل شوي دي، نو زما په خیال دا زموږ په شاعري کې هم دا د وجودیت چې دا کوم هغه دي که نه فکرونه دي دا اپلای کېدلی شي. هغه په دې چې دا تنهایی چې دا تنهایی هر انسان لري.
زما پوښتنه دا وصاف صاحب، زما پوښتنه دا نه و چې هغه نظریات دلته تطبیقېدلی نسي یا اپلای کېدلی نسي. زما پوښتنه دا و چې آیا د دغه زموږ په شاعري کې چې دا کوم د وجودي رنګونه دي، آیا د دې سبب همدغه دی چې آیا دغه چې کوم بهر د وجودیت اثرات دي زموږ شاعرانو دا لوستي دي بیا په شاعري کې دغه اغیز راغلی دی که نه؟ د دې سبب خپل زموږ د وطن خپل حالات دي. پوښتنه مې دا وه.
نه دا زموږ د وطن خپل حالات دب کېدی نه شي که نه، چې یو ښه شاعر به هر یو تحریک وایي بیا به د هغه بعد هغه په تناظر کې شاعري کوي. شاعري زما په خیال دا چې د شعوري کوشش باندې شاعري نه شي کېدلی، دا یو کیفیت وي. په هغه کیفیت کې بیا ښه شاعري هم کېدلی شي، بېکار شاعري هم کېدلی شي، لیکن دا کیفیت ضروري دی زما په خیال. او که چیرې مطلب دا سمو زواخه چې زه به یو تحریک وایم بیا به د هغه په تناظر کې شاعري کوم، نو زما په خیال دا امکان نه لري. دا زموږ حالات دي چې د هغه حالات په تناظر چې دارنګه شاعري شوي د کوم چې آیا صاحب رابرسېره کړې ده د وجودیت په تناظر کې.
صحیح. نو زما مخ ته خو تیاره نظم دی، دا زه ور واورم اورېدونکو ته او که ته بل نظم راوړی
ستا خوښه ده که ته وایې زه نظم درته وایم زه به نظم درته وایم.
نو دغه اورېدونکو به وایي چې دا تیاره نظم دي دوه درې واره یاد کړ نو راوایه بروه. د دې نظم نوم دی تیاره. کله چې خلک مړه سي نو زه خپل ځان مړ کړم، کله چې خلک مړه سي نو زه خپل ځان مړ کړم، کله چې لفظونه په ما کې مړه سي زه یوه ډیوه بله کړم، کله چې زما په وطن کې د دماکې شور سي زه د کمرې ټولې بچیانې مړې کړم او سوکا سوکا په چغو سم خو زما چغې هیڅوک نه اوري. وصاف، ستا نظمونه چې ما ولوستل داسې یو نظم زما مخې ته رانغی چې په هغه کې دې ما دا محسوسه کړې چې په دې نظم کې خبرې تکراري خبرې دي چې یادې ما د بل چا بل شاعر په کوم نظم کې یا په نثر کې چیرې لوستي، ټولې په هر نظم کې تقریبا ټولې نوې خبرې شوې وې او دا خبرې ستا خپلې وې. نو ما پښتنه دا د کلچ دغه د نظم ټول ترتیبول په دې کې دیم انتخاب کړی دی کنا ټول نظمونه چې د لیکلې د پښتو کې د ټول چاپ کړل چې اوس در سره و
بارکواسا په دې اړه زه دا وایم چې دا زما تعلق چې کومې کورنۍ دي کنه نو زما د دې تربیت هم سټپ بای سټپ شوی دی ما چې دانیال لیدلی او ګور صاحب مې لیدلی آیا صاحب مې لیدلی مایل صاحب کله چې دوی دا کتابونه چاپول نو زما په خیال دوی کله هم له ځان سره رعایت نه دی کړی نو ما چې دا کتاب د خپل مضمون مې رايو ځای کړم دا بشي دی رول دا به زموږ تر یو نیم کال هم زیات مضمون وي نو ما د خپل شاعری ته هم اول د نکات په نظر کتلی دي او ما چې دا محسوس کړی د یو نظم کمزور دی هغه ما ایستلې دي لا مکار پر کړی دي دا نظمونه چې دي دا او یا نظمونه دي کته زش په نظمونه دي دا نظمونه تقریبا دا ما به زم یو کل شل نظمونه له دا شاعری د خېستلې وي او دا هغه انتخاب دي چې ما په اخر کې د دې کتاب د پاره منتخب کړی دي نو زه هغه نور شاعرانو ته او ملګرو ته هم دغه وایم کچېری اول به ما خیال کې موږ وزن ته نکات جوړیږي چې موږ خپل شی نه کوم تل کولای کنه لازم سره رعایت کوو نو زما په خیال به برکاری هم له موږ سره رعایت نه کوي هغه ځکه چې موږ خپل ځان سره چې رعایت نه دی کړی نو کاری به سره له موږ سره رعایت کوي نو ما د خپل نظمونو ته د نکات په نظر کتلی دی او بیان د ټول شاعرین په حق کې
تاسو د خپل کورنۍ یادونه وکړه او ریدونکو څنګه چې ما په فایل کې وویل چې په کابل کې د استاد پسرلی کورنۍ ته د خوشحال بابا کورنۍ ویل کېدل د استاد پسرلی په کورنۍ کې چې به کله پر ادبیاتو بحثونه کېدل ادبي غونډې به کېدلې د دوی کورنۍ په پېښور کې و نو هغه وخت خو ما ورسره لیدلې نه دي نو زموږ شاعرانو ملګرو به ویل درویش صاحب او محمود ایاز صاحب دوی وخت چې دوی ورغلي دي نو دوی به ویل چې کله به خبرې کېدلې په ادبي بحثونو کې بیا دا نه و چې استاد پسرلی د دوی پلار دی او دوی خپل زامنو سره یعنی ډیر پازادانه توګه به ادب باندې بحثونه سره کول په خپل کور کې به غونډې کولې نور لیکوالو بم پکې ګډون کاوه نو اوس چې د پروفیسر رب نواز مایل د سید ګور صاحب او د پروفیسر محمود ایاز صاحب د کورنۍ په اړه خبرې کیږي نو محمود ایاز صاحب ستاسو د کورنۍ تجربه کراته وایست کله چې سید ګور صاحب مایل صاحب ژوندۍ او دانیال تریر ځواني مرګ ژوندۍ ونو ستاسو به پر ادبیاتو خبرې کې دي بحثونه مو کېدل او سم د سید ګور صاحب درې لونه او یو بل زوی هغه هم شاعر کوي نو وسم پر ادبیاتو بحثونه کیږي که څنګه
بالکل بارکوال صاحب د غری روایت خصوص کې کور کې به شیز باندې تاسو وي دي چې دانیال ژوندۍ دي سید ګور ژوندۍ دي نو زه او دانیال او سید ګوهر مطلب دا بلال دی دا جدید کین چې دی دا په کایده نه چې موږ په کایده د یو بل په غزل باندې د یو بل په شاعری باندې تلقیدی بحثونه کول او د دې علاوه موږ په کور کې په کایده په مختلفو تلقیدی سلونو باندې په مختلفو موضوعاتو باندې موږ په کایده کې نسی او په ګڼو ګڼو له یو بل سره بحثونه کړی دي او به شي په ازادۍ مو کړی دي دا لحاظ به شي نه په دامه او وساتر شاعری باندې سره غږیز له ما سره وسات ترنګ اختلاف کوي لکه هم دم چې یو مشر شاعر دی یو شپو هم لري ما به شي دې کړ تر نه دی ګرځول زور کدای شي نه دی کنه د انسان مخته نه تلای زور کامل خو نه زه ما نه انسان وسات دی نه بل دی بل شاعر دی زور انسان خو بیا هم سناسه کمزوري لري نو باید یو بل په ډېر خوشحالي د یو بل خبرې سړی واوري یعنی د یو کشر شاعر چې دی هغه یو داسې سره برسېره کولی شي چې مشر شاعر ته په کار تللی شي یو وخت یعنی په ځان باندې د غلطګنۍ ښکار کېدل که نه دا ډېر لوی تاوان دی ټول موږګر د عمر ولا سټډي کوو دغه مطالعه کوو دغه دا د وجودیت کتاب چې دی درخواله دا ولکه ما په منډه لیکلې دي دا زما د درې کال خواري ده
صحیح یو بالکل تاسو په کتاب کې دا ذکر کړی دی
دا په درو برخو باندې مشتمل دي او دا درې سره به درخې کې دي دا جلا جلا کتاب دي
بالکل
وجودیت وسته وای د وجودیت ام شخصیات او په پښتو شاعری د وجودیت سره دا درې کتاب دي دا ما را یو ځای کړی دي مان چې دا په پښتو شاعری
د وجودیت اثرات پر د شاعری باندې د وجودیت د نظری مباحث او د دې د وجودي اصطلاحات په تناظر کې زه بحثونه ور باندې کوم یا تنقیدي تجزیات کوم. نو لا غسر به دا نور دوه کوچني کتابونه هم شامل کړم. نو کم از کم د وجودیت ټوله فلسفه به خلکو ته معلومه شي. وګوره په د وجودي توری چې دی دا اول واره ګابریل مارکل وکارولی د ځان لپاره د وجودي توری دا اول واره ده وکارول. اوس مثلا د غره واخه هایدګر هغه ګرسره دا د وجودي لکب چې دی که نه دا د ځان دپاره نه خوښوي هغه به مطلب د دې په مقابل کې وځان ته د هستۍ ګوډاګۍ ویلي. زه د هستۍ یو ګوډاګۍ یم.
د هستۍ ګوډاګۍ
دا نو خوښ ځانته وجودي ووایي. اوس مطلب دا یعنی په تنقید کې دا ډېر اهم مکتب دی. مثلا لکه سمبولیزم لکه دا استتیسیزم چې دی کنه جمالیات دا علامت کاری رومانیت کنه دا بالکل همدغه شي لکه نوې تنقید دا ټول سکولونه چې دا ډېر مهم دي. او دا کار چې ما وکړ مال دا به د لرې پرې پښتونخوا د پښتنو په ګټه تمام شي. دا ما اراده تن او شعوري وکړي.
آیا صاحب زما بل
ملي تنقید په صورت کې یو کتاب را برسېره شي چې کله کې وګوري چې یو پښتون نکا دا ملي تنقید هم کولی شي چې نه شي کولی.
آیا صاحب زما له همدې سره تړلې پوښتنه ده چې د وجودي مکتب تر سیوري لاندې د عملي تنقید خو دغه ساسي لومړی حادثه ده، خو هسې په پښتو کې عملي تنقید هم له لویه سره ډېر کم نه دی ستاسې په نظر؟
ډېر کم دی په پښتو کې، خو عملي تنقید دونه کم دی. یعنی خلک دا تاثراتي تنقید چې دی کنه دا تاثراتي تنقید دا څه چې پلانکی شعر دی ډېر ښه شعر ویلی دی ډېر ښه نوم شعر ودښته عملي تنقید وایي. دا هغه ګر په دا خبر نه دی چې دا عملي تنقید وایي و چې عملي تنقید دا معنا لري چې باقاعده څه پرکټیکلي مطلب یو شعر راواخلي چې په دا شعر څنګه ویل شوی دی دا اول مصرا او دویم مصرا له بل سره څه تعلق لري،
بالکل
په دې کې کافیه څومره رول لوبولی
چې سره تجزیه یې کې او سم
ردیف څومره رول لوبولی دی، په دې کې کلیدي توری کم یو دی او دا خیال یې څنګه مطلب را برسېره کړی دی، موضوع یې څومره مؤثره ده او دا د لفظونو ترکیب چې دی دا څنګه دی او علامت یا تشبیه ته کارولې ده هغه څنګه کارولې دا خو دا یوه یوه نسخه دا یو ورځ پر یو شعر باندې ما او نادرخان امین صاحب پر یو شعر ادبي ډسکشن وکړي تنقیدي کره کتنه دا یو شعر وکړه یوه ګنټه موږ په یو شعر باندې وکړې. نو مسله دا ده عملي تنقید خو ډېر ګران دی، زه ډېر څه سره خبرې پرې اتفاق کوم، عملي تنقید بالکل نشته. نو دې معنا دا ده چې خور تا دا شیان ویلي چې څه پوهېږي و دا هر څه دا خبره نه کوي چې پښتو کې عملي تنقید نشته. عملي تنقید نشته
مننه. وصاف بیا تاسو ته راځم چې په اردو کې تاسو په اردو کې شاعري کوي، په اردو کې خو خصوصا کده نثري نظم خبره وکړو، نثري نظم په اردو کې ډیر زیات لیکل کیږي او تاریخ هم تر پښتو ډیر اوږد دی، خو په پښتو کې نثري نظم تر اوسه پورې لا ډیر کم خلک لیکي او اکثره دا وسنی ځوان شاعران لیکي. په پېښور کې په ورستیو کې آفتاب ګلبن د نثري نظم په اړه یو کتاب هم لیکلی دی چې نثرم شعریات او نړیواله ارتقا نومیږي. څه فکر کوي چې آیا نثري نظم به هغه حیثیت په پښتو کې خپل کړي کوم چې غزل یا پابند نظم یا آزاد نظم خپل کړی دی؟ بارکوان صاحب،
دا نثرم خبره شروع کړه اوس یو مغالطه ده پیدا شوی ده کنه چې دا نیمای خلک نثري نظم لیکي او نیمای خلک نثرم لیکي او دا دواړه یو شی دي سره جلا شوی نه دي کنه.
صحیح.
اوس په دې کې دا مسله پیدا کیږي چې تر دا کتاب له مخې چې کومه شاعري کوي د کوم نثري مونږ دی هغه ته به موږ نثرم وایو که به نثري نظم وایو. او دا اوس چې کوم شاعری کې سوچ نثری نظم ورته وای او سوچ نثرم ورته وای کنه دا یو مغالطه پیدا شوی ده. په دې کې دا خبره ده چې کچېره دا شاعری باندې ډیسکس کېدل نو دا نثری نظم او نثرم بسنګ جلا کیږي کنه.
کچېره
موږ غزل ته غزل وایو آزاد نظم ته آزاد نظم وایو نو بیا نثری نظم ته نثری نظم ولې نه وایو؟ او کوم صلاحیتونه او کوم هغه چې دی کنه کار چې موږ په نثرم باندې کوو باید چې دغه کار په تخلیق باندې سوی وای او په نثری نظم باندې سوی وای کنه چې په اتفاق سره دا د یو نوم د پاره چې دا ټولې مسلې روانې دي کنه. زما په خیال دا به د ادب په ګټه تمامې نه شي. او کومه خبره چې تاسو د نثری نظم په اړه وکړه په اردو کې ډېر کتابونه چاپ شوي دي پوره پوره نمبرونه چاپ شوي دي او اوس نثری نظم د قبولیا حیثیت اختیار کړی دي. که چیرې څوک دا وایي چې هغه قبولیا حیثیت زما په خیال هغه مطالعه سمه نه ده کړې. او درېمه خبره زموږ په پښتو کې هم باید چې دا کتابونه چاپ شي او خلک دا جرأت وکړي. که چیرې موږ دا جرأت ونه کړو او نثری شاعری نثری نظم چاپ نه کو نو زما په خیال دا د نثری نظم د روان د سفر چې دی لا پر مختک چې دی په دې کې بل نور مشکلات هم مزوینو. او کچیر یو بل خبره کوم که په انګریزي ادب کې او په اردو ادب کې په فارسی ادب کې نثری شاعری او عام شاعری حیثیت لري نو بیا په پښتو شاعری کې باید چې موږ دې باسون وو ځکه چې دا شاعری دا کنه ده. په اول سر کې هم ما دا خبره وکړه چې شاعری په غزل کې هم کوي او بیکاره غزل وي زغه ته شاعری نه وایم او ما په خیال تاسو به مغه ته شاعری نه وایم. نو دا خبره د نثری نظم په اړه هم کېدلی شي کنه چې یو نظم شعریت لري شاعری لري نو هغه شاعری ده او یو نظم شاعری شعریت نه لري نو هغه دغه شاعری او هغه ته ویل پکار نه دي. نو دا هر څین خپل اصولونه لري کاغه اصولونه هغه نه فالو کوي دا هغه ته بیا موږ شاعري نه سوای لې هغه ته موږ بیا فکشن نه سوای لې. نو دا داسې مشکل خبره نه ده زما
بالکل چې یوازې په ردیف قافیه کې د ردیف قافیه په چوکاټ کې بند هر تور ته شاعري نه سوایل کېدای چې یوازې د ردیف قافیه چوکاټ ته تور ورواچو او هغه ته غزل وایو او نه بیا نثرم یا نثری نظم چې دی ته هغه نثر ډیر جلا دی ځکه چې په نثری نظم کې چې کوم خبرې کیږي هغه هغه د تخیل راځي خبرې وي غیر معمولی خبرې وي چې د شعر ژبه چې دا هغه پابند نظم کې که په غزل کې که په آزاد نظم کې یا په نثری نظم کې نو په هغه کې هغه د معمول خبرې نه یې کمی چې په د معمول په ژوند کې انسان کوي. نو په شاعری کې په ټوله شاعری کې غیر معمولی خبرې نو که په نثری نظم کې هم هغه خبرې نو ښکاره خبره ده چې هغه بیا نثری نظم دی او عام نثر نه دی. او تاسو
دلته یو وخت شي خبره کوم خالي یو منټ نثری نظم په اړه خدا وایي چې نثری نظم کې شاعری کول زیات ګران دی. هغه په دې چې په دادونه ازادي کې هم که څوک شاعری نه وکړي لا په خپل تخلیق کې لا په خپل نظم کې لا په خپل تور کې شاعری نه کې پیدا نو بیا زما په خیال و دا شاعر ته د شخص په نظر کتلی کنه سړی
نظم یو خیال راغی چې ما غوښتل چې په آزاد نظم کې ولیکم نو هغه به له ما پابند سو نو ښکاره څومره چې هغه آزادي ختمیږي زما په نظر ستا له دې خبرې سره سه بالکل همغږی یم چې هغه نور هم بیا ګرانیږي چې هغه شعري قیودات خو یې له هغه خو آزاد سي خو د خیال په حواله چې ته نوې خبرې راوړې او په هغه کې ځایوي نو ښکاره خبره ده چې بیا شعر ګران سي. وصف کدی خوښې په دې برخه کې خپل یو بل نظم راواوره او بیا به نورې خبرې وکړو.
یو نظم به درته د نظم عنوان دی بیزاری. یو سړی د یو چا په وجود کې خپل ځان پیدا کوي. زما ملګری د سیګریټ په ډبي کې اوسي او خپل عمر زیاتوي. د هغه دوست د کتاب تر پاڼو لاندې خپل سترګې لټوي او د هغه محبوبه په هغو سترګو کې خپل ځان. زه په خپل کټ باندې پروت فکرونه وړی یم او ته مخامخ لکه سراغ راته بلیږې. آخر زه د خپلې ټولې بیزارۍ سره په تا کې ورک شم.
ډېر ښه ډېر ښایسته نظم دی ډېر خوندور.
مننه.
اورېدونکو د محمود آیا صاحب تر اوسه پورې اته کتابونه چاپ دي او د ده دغه کتابونو نومونه به در وپېژنم که تاسې نوي لوستي او ترلاسه مو کړل چیرې ضرور یې ولولئ. د محمود آیا صاحب تر اوسه پورې د شعرونو درې ټولګې چاپ شوي دي. لومړی شعري ټولګه یې تڼاکې د خیال نومیږي، دویمه یې بیا زه هم په سایه بدل شوم، دریمه یې د ان الحق نارې وهمه، او د شعرونو څلورمه ټولګه تر اوسه پورې لا چاپ نه ده. دا هوا لاسونه راکړه په دې نامه ده، نو دا به هم چاپیږي. او د نتشي اثر او احوال، دغه د نتشي یو فلسفي دی، دغه یو کتاب دی، دغه د نتشي په اړه لیکل شوی کتاب دی چې آیا صاحب پښتو ته ژباړلی دی. د عکس په نامه باندې د عربي نظمونو منظومه ژباړه ده. دغه کتاب هم آیا صاحب دا کتاب چاپ ته، او دا منظوم نظمونه دي. یو بل د ماجګر چارسو په نامه، دا هم د منظوم ژباړې دي، د نظمونو ژباړې دي. دا کتاب هم د محمود آیا صاحب چاپ شوی دی. او تر ټولو لومړی کتاب چې د آیا صاحب چاپ شوی دی، هغه دیدن ته دی ناوخته راغلو. دا په پښتو کې یو لیکل شوی رپورتاج دی، کله چې د پښتو د شلمې پیړۍ نومیالی شاعر او د غزل بابا امیر حمزه شنواری رنزور وو، او دوی لکټي ادبي ملګری پېښور ته دغه دیدن ته ورتلو. دای د ناروغي پر بستر پروت، خو دوی چې ورسېدل او هغه بیا لنړی سترګې پټې کړې وي، نو ځکه د کتاب ته هم محمود آیا صاحب دیدن ته د ناوخت راغلو نوم ورکړی دی. نو دغه رپورتاج دی، او ناچاپ آثار هم لري آیا صاحب. د لنیکه مرغه د انګریزي ادب تاریخ آیا صاحب لیکل دی چې دا تر اوسه پورې ناچاپ دی. دا بم چاپیږي. ادبي اصطلاحات اول جلد دام بشپړ دی، خو تر اوسه پورې ناچاپ دی. او بل یو د نظمونو ژباړه یو کتاب دی، تورپوست شاعرانی، چې کمی تورپوست شاعرانی دی په نړۍ کې، داغو شاعرانو نظمونه د ژباړلې، دغه ناچاپ دی. د عربي د جدیدو شاعرانو نظمونه، یو د عربي د شاعرانو یو بل کتاب مخکې ما وویل د عکس په نامه چاپ و، هغه هم چاپ دی، خو دغه تر اوسه پورې ناچاپ دی. یعنی د عربي شاعري په پښتو کې کدا وای چې منظوم ژباړې شاید یوازې یو محمود آیا صاحب کړی وي، یو اجمل پسرلی دی چې په قاهره کې په عربي ادبیاتو کې ماسټري کړې ده، هغه پر عربي شاعري باندې په اوس وخت کې د نقد مقالې هم لیکلي دي وخت په وخت، او د عربي د مشهورو شاعرانو محمود درویش او د نورو شو شاعرانو نظمونه هم پښتو ته راژباړلي دي. بل کتاب دی چې مشهور کتاب دی، پیراډایز لاست یا ورک جنت، د دې لنډیز یا خلاصه محمود آیا صاحب کړې ده په پښتو کې. دا کتاب هم تر اوسه پورې لا چاپ نه دی. او بلې تنقیدي مقالې دي چې دغه هم تر اوسه پورې چاپ نه دي. محمود آیا صاحب، بیرته تاسو ته راځم. تاسو مخکې په د تنقید په اړه خبره وکړه، تاسو یو ځای لیکلي دي په خپل سریزه کې چې په پښتو کې نقادان لږ دي، او هغه هم د جانبدارانه او تعصبانه رویو تر ناقصه دایره پورې محدود دي. د دې سبب څه دی؟
خبر داس به برکوال ګور د تلفیزی د سیرت خو در خو ځان یو ډیر لوی ونده ده کنه، یا یو ډیر لوی تزویم ده چې چاته ورکړي کنه. ګور یو نقاد چې دی کنه، زموږ ته پښتو کې یعنی په لره بره پښتونخوا کې چې ما کوم خبره محسوسه کړې ده، هغه ما دا محسوسه کړې ده چې موږ خالي د یو بل پسې وو، موږ خالي دا کړو چې په هغه کې دا خالي ده، په هغه کې دا خالي ده، تر څو پورې چې موږ له دغه شي را ونوځو کنه. نه خو دا زموږ تنقیدي لیکنې چې دي دا مخته تلی شي، او نه زموږ نور ادبیات یا نور ادبي اصناف چې دي مخته تلی شي. ګوره زه هر وخت دا یو مثال ورکوم چې د تیسلیت یو نظم دی ویسټلین، هغه باندې په زرګونو مقالې لیکل شوي دي، په سوونو کتابونه ورباندې لیکل شوي دي. او زموږ یعنی چې هغه ډېر نامتو شاعران دي، ډېر اوشه په چا کار شوی دي، خالي خوشحال بابا را واخه له هغه تر نقادانو انصاف کړی دي، زما خیال دی نه دی کړی، مین رحمان بابا سره کړی دي، حمید بابا فکر سره کچا یو اته شل مقالې پر پیدا کې په هغه باندې، خو دا به مطلب یو ډېر لوی غنیمت دی. هغه د غټ پاتې دی کاظم خان ته شهدا نمبر ما چاپ کړی د خان جلیل الله لري. خبره دا ده زه په خپل مطلب دا سوچ لرم
زم تر څو پوری چې د زموږ شاعري زموږ د فکشن زموږ د نور مطلب اسناد چې پوری د د دې تر کې دي چې په دغه باندې تر کې دي چې ډېر مې راغلي چې بیا ته مې سوي تشریح او تشریح په تریه مې سوي راغو پورې زموږ ادب کړ تر مخ ځنه زموږ ادب په دغه وجه دی زه تر کړو لوی خبره دا بولم د پاتې کېدو چې په کلاسیکي مکتب کې موږ کم کار کړی دی چې موږ را روان یو په سختیاتو په پسې سختیاتو وما بعد دي بيت باندې خبركو يا كارو باندې کو موږ پر رومانتیسم کې څه کړی دي موږ په علامه نګاری کې څه کړی دي موږ په جمالیات کې څه کړی دي راوځي چې یو څوک به په مثال راځي موږ په یو مکتب کې هم کار هم نه دی کړی مثلا کلاسیک راوخه خوشحال خان دومره لوی سړی دی چې د دنیا نه هر لوی سړی سره جوړ دروم د خوشحال خان مقابله نه چ کولای یعنی دومره لوی سړی دی هغه باندې موږ لیکنه کوي دی
صحیح
صحیح کستا هغه کې اړینه نه لیکنه دی
صحیح
بالکل
اورم محمد ایاس دار ته وای چې څنګه چې تاسو وویل چې مخکې موږ پر عملی تنقیدم خبرې وکړې چې عملی تنقیدم په پښتو کې کم دی او اوس تاسو ډیره ښه یادونه وکړه چې زموږ کوم معاصر ښه شاعران دي او کاغذ موږ کلاسیک دي څنګه چې په نورو ژبو کې پر ښو شاعرانو کار شوی دی که یوازې موږ پر غالب لیکلي کتابونه راواخلو یا پر اقبال لیکلي کتابونه او پی ایچ ډی راواخلو په سلګونو دي خو په پښتو کې لبه د مرغه شاید مقالې هم په سلګونو نه وي خو بشپړ کتابونه یا پی ایچ ډیان خو بیخي د ګوتو په شمیر دي نو بل پښتنه مې دا ده چې اوس خو تاسې پر پښتو شاعري د وجودیت د اثراتو په اړه دا کتاب ولیکه څه فکر کوئ چې د یورپ چې نور کوم نظریات دي ادبي نظریات دي علمي نظریات دي په پښتو کې پر هغو باندې څومره کار شوی دی فکر کوم دا یا صاحب د ټلیفون کرښه پرې شوی ده وصاف تاسو ته راځم چې څنګه چې تا د نفسیاتو یا د سایکالوجي په برخه کې ماسټري کړې ده ستا یو نظم را اخلو او بیا پر دې خبرې کوو د دې نظم سرلیک دی ډریم انالایسیز برای شپه ما فراید په خوب ولید د سترګو په کارخانه کې د خوبونو په منځ کې د یوې جنې سره فراید ل خپل بیزاری چیغه وهلې خوبونو خپل کالی تر کارخانه چرتلری لکړی وو د وهر چاته خواست کاوه چې خپل خوبونه را سره شریک کړي خبرې را سره وکړي د فراید په جیب کې ټول اوازونه موجود وو لکن خوب خودسه چې لکن خوب خودسه ماشين نه دی چې په پیچکس او پلاس باندې خلاصې زموږ د خبرونې وخت هم لږ دی نو وساب کړه ته وای چې ستاسو په شاعري کې نور ځای هم د فراید چې کوم د تحلیل نفسي یا د خوبونو د چیړلو چې کومه نظریه و نور څرکونه هم ستاسو په شاعري کې تر سترګو کیږي آیا دا پر هغه باندې یو ډول نقد دی که څنګه
کچیر زه دغه نظم خبره وکم کنه د فراید په جیب کې ټول اوزارونه موجود و هغه ته اوازونه و نو دا خو نقد دی هغه په دې چې دا د نظمونو له لارې د لاشعور د ویل چې د لاشعور چې دی دا لا د خوب له لارې او لا بیا چې دا د فری اسوسییشن کم ټکنیک دی دا غل لارې موږ دا په لاشعور باندې خبرېدلای شو کنه نو ما هغه داغه پاره دا خبره کړې د چې مطلب دا خوب څه ماشین نه دی کنه
چې
هغه په پیچ کا سو په لاس باندې خلاص شي او دغه رنګ نور د نور نظمونو هم چې هغه د نفسیات په تناظر کې لیکل شوی دی
صحیح
هغه تاسو سټډی چې ما کړی د دادا هغه یو هغه د ردی عمل دی کوم چې دا د نظمونو لالارې شوی دی کچیر د فراید د کار خبره وکړو نو د فراید کار په نفسیات کې څه ټول اهم کار دی کچیر دا ساينټیفیک ایویډنس نه لري هم د فراید کار چې دی هغه اساسي کار دی په نفسیات کې چې هغه همیشه په نفسیات برخه وي
ډیر ښه نو اوریدونکو د خبرونې وخت هم پام دی زی پایته رسیدې کاشکې نور وخت وای چې مرلا یا صاحب او له وصاف باسیت سره نور خبرې هم کړې وای بس په نور خبرونو کې دوی ته بیا زحمت ورکو وصاف باسیت او محمود یا صاحب له تاسو ډیره مننه چې خبرونې ته راغلاست کور ودان
تاسو
د بل ډیوا ادبی خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیږي. تر خپل تر بل خبرونه پوري تاسو په خدای سپارو.